درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځې غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو اوسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناتو دفاع وزیران دا څېړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان د کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. ښاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډېریږي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیزی موافقه تا ارتیا لری چه پکی خپلواک و لسواک افغانستان تثبیت وی داسی چه ملی وحدت پکی وی او هر افغان شزه نارینا معشوم او جوان ځان د هغه څښتن وګړي.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څو پکې نه دي وژل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووژه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لوري لاسلیک شو له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې دی غواړي د متحد ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یوه پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او بیا سوچ شارګوټو کې خلکو له ویر خپل کورونه پریښي دي. په سیمه کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتری کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سرویزم ګیورګي ګاخاریان استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسی محکمه پرون د تحریک او ملی وحدت د ګوند مشر نیکا میلیاد له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نصر اعظم خپله استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپې وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د ناټو دفاع وزیران نن په خپله آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غني وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به 70-75 سانتي واور به له پاسه پرې پرته وه. نن واور نسته، نن دلغنم لوس ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې 2500 چې دوی نور ملګری من سي مطالعه ته.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکي میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون لارې نور جزئیات را سره شریکوي.
چاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی و. هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په را رسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملاً پکې جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټنځای پیدا کړي. ښاغلی سراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې د همغږۍ او همکارۍ او اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویل چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدارول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار بدوشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده. په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعاتو تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاړ شي. ښاغلی سراج دا هم ویل چې د همداوس په افغانستان کې نږدې 10000 بهرني وسوال څه چې دې کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ دلا یاد کړه، تاجکستان اسلامي غورځنګ دلا یاد کړه، ترکستان شرقي وسوال دلا یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غوندونه یو هدف هم دا دی چې دغه وسوالو د تاګراتک مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې درې سوه د القاعده وسلوال شته دی او عملا د طالبانو سره پوره نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا هغه خبره ده چې په دې وروستیو کې د امریکا سنا جرګې، د امریکا دفاع وزارت، پنټاګان او همدا ډول ځینې نورو مهمو ادارو جو بایډن ته کړې ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په ځلونو دا خبره رد کړې ده او ویلي ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملا تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او ورځ تر بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي، بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې وه چې په دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ارکه د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستو لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میشت د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی و وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی، په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده، بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللې او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهمه ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به یې د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوی. په څلورو میاشتو کې بعد د معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې 15,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرحې اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي ولسمشر رول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې دا مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 شالم جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت ویاند نیډ پرایس دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انګرانی کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي و که تاوتریخوالی راکم نه شي دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول، هغه وویل له دې سره چې افغانستان کې تاوتریخوالی د منلو تر کچې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راز وویل چې هیواد یې د افغانستان قضیه کې له خپلو متحدانو سره له نږدې په همغږۍ بوخت دی. هغه چې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به همدا وي. نوموړي وویل موږ به خپله په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزوو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي که نه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړېږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د مې تر میاشتې له افغانستان څخه ووځي، خو د قطر په پلازمېنه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیواد نو زینو چارواکو هم شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
په پکتیا کې یو شمېر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مځکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتو لښتې کول اوس پړه د یخلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان به ولاړ یو.
دوه څلوېشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د وایي په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو، بادامو او یو شمېر نورو میوو سلګونه ونې کینولې او په درویشت جریبه ځمکه کې غنم او نور توکي کرلې، خو وایي په روان ژمي کې د واورو د نه اورېدو له امله د خپلو باغونو او ځمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پې پرته وه. نن واوره نسته پې. نن غنم لوڅ ولاړ دی. کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي. شبتلې ورشکې له منځه لاړې او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښتې ته نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندی شي او یخ بیا راغی د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابینه کېدای شي لاړ شي. الله دې نک
مین وای د خپلې دوه دش کسیزې کورنۍ ټول لګښتونه د خپل ځمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي. خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دی په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی او کال خو به دغه چېر کو دا بند موږ ته جوړ کړي. په دوم قدم کې تخمونه راکړي. په دریم قدم کې د موږ سره سرې وکړي راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوي. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کورکلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وی هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسېدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 ټوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډېر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي د سره هم شریکوي، دی ترې ډېر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملکه منسي مطالعه ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسې نه رسیږي د یو جوړولو په خاطر. محصلین چې دلته موږ ترازی مسافرین دي هغه د پرم ډېر ښه داسول چې هغه مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه به سي د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
دا اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وای
فرهنگ کتابخانه یک فرهنگ بسیار عالی است که متاسفانه
د کتاب لوستلو فرهنگ یوالی فرهنگ دی خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی ل خپل ملګری مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیرواله او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي وای باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک د خپل وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو، خو په یاد لرې سبا له دو بجو د ماسپښین له دو بجو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د کندوز والي ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. د خبرونې وخت په یاد لرې سبا د ماسپښین له دو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمي پروګرام د تهدید په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ژورې اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
در اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتانیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتانیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16مه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتانیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23مه نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی. ل امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمه دي. ل جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لمړی د نتانیاهو دفتر خبر ورکړ. د دفتر دا خبرې ډېرې شی بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلی چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوي موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتانیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علنی توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به قرباني بندیزونه لري سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. ورسته له هغه چې ترامپ له دې موافقې تیر شو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زه اریاګل خوڅه تاسو ته دغه پیغام پریدم. هیله ده چې نشرې کې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټولې لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورټ ولسمشر په خپله فرمان ورکړی و، بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورټ یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورټ به کوم سرحدونه چې د شیرخان بندر، تورخمه، ویراتان او داسې نور دې وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایې ولسی جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورټ پرانیستل افغانستان په داخل کې. هیله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورټ غم وکړي. موږ ته ډېر په ازادي مخکې به چې دولت ته کمیشن کړي اوس هلته درې زره اخلي. تبله کړې ده دا مالیه دوه برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي راډونه چې دغه پیغام زموږ چارواکو ته ورسوي.
زه تاسو مشره خو د لښکره میزان ته ولې دا مکانه نو څنګه وي نه وي ولی نه رانه د کیزه بس او تک چې دی ولار دي در کو دوا و درې متوانه نه ګرځ کړی مو مو دا پټ کنه لرو شزمې چې سری نه یو کنه نه لري چې شنه لري ولې دا متوانه نه نه د کیزه ولی دا پوسټونه د سولي ولی دا پوسټر په سیز نه خیازه شکی یا زای کړه دلو تکې سپټو تکې دی دی تکې دا متوانه نو چې سینه دی وره چې دا متوانه نه دی وره چې نو کور زاله ژوند نو ایالونه نو پر موږ باندې جاري بغاري وي دا بس او تک چې دی ته ولادي کړه دا شنه چې دا نه نه څو کرام خوري زما دا زوی راځي دا غږ پیغام نه چې ما आवाज درته مشرانو د رغو پر دی ورسې ډیر مننه دا زوی راځي چې خپله پما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونه وروسته وړاندې کیږي د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي
د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کټکټ شوازې له سیاسي لارې هواریدل شي. شاغلی غنی نن په کابل کې د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتی شي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډیری شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریاکټر په کچه د پرونی سلسلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان سریاسم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلي.
د هم سپورتي خبرونه
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچون کې یا بالران موندلي چې د توپچونې سرعت یې 140 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې و داسې توپچونکي موندلي چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته ان تر 140 پورې رسیږي. دغه بالران څلور یې د اوسني پړاو او درې یې د مخکنی پروسې څخه غوره شوي چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په مخه یې هندوستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یو لسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالیو کې د کابل څلور ورزشي ټولنو 200 خزینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په موخه د بدني روزنې 1500 کسیز جمنیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 80مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبي به د ایتالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم دسې مایی پکېږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دادی هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دین راپورته کې نتیجې د اقدی زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی اراده نه منل دی د هغوی هستی سوال لاندې وړل دی
نن په همدې کله غږیږو په فایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي خو موږ بس غوسې کاره که تیګه واوکړه سوک واوکړه لرګی بس پرې وهو نو
پپلارم بدلګیږي پرونم بدلګیږي پټول نه هغه خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد مانی وسره
شرا درې ګوتم لري شه بس دلته زار کې بس په کلوخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه ور راسه بس را په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سې دا وکي
غاتې د مور په پیدا سره او د پښې نهسته کوچنیان دا ورته چې د دې موږ راکانت لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې زو او شې دغه دغه خپه کیږي کنه
په فخرې ته سوي دي
د دې فخرې ستان میک ته څنګه جوړول شو زغه د فخرې ور جوړه کې بخانه شي جوړول په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو خای نهسته خای نهسته زو ورته وای کله خو د جان ورته کنه خدای دې تاسو څنګه غاری کی
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایوسه کیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې مني اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي
زه دوه ډوله دا ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده هم د اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړي دي، بدن برخي لاس ورکړي دي، یا د باندې سرک موټر وهلي دي کوم برسوند ورته پیسې ده، یا مرزتي ما یو ودی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري، یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا مندم چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کې درېسي مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کی، او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کې درېسي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سي. دا همشته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشوم باندې په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نه توانایي لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې ویشل سي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي دوی همزه کوي، مسخره وي باندې ملنډې وي باندې، هغه د هرې خونې سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. مسئله د بریالیتوب د داسې اوډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دای نه بریالی کیږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپل بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دای هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دای هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتونو راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه، دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي، په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسه.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاست آیا تاسی پا کور که سالمه بختیه لره؟ ولی زینی خلق سره لده چه بیکاره هم دی خو پا کور که مصروفیت نلری او پا کورانه یو که ده سالم مصروفیت اقتصادی و روانی گتی سکه دلشی نن هم ده موضوع رس پدو چه ترا پورتر سنگ ده یو تان اقتصادی شنونگی سره مرکه هم لرو ملتی هم موکره سالم بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري زه د کابل په کارتي نفسي مکې وداسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډونو لپاره په بخمل ټکور چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې خورجان ځان را پیژنه
نوم مې ریحانه ده د کارتینه اوسیدونکي
ریحانه جانې دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده بخمل تیکه ده همدارنګه چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسې چرمې دې را واخیستې ښه
او خورجانې دا د ما ورور چې ده بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي بیا موږ کور کې په چرمې ماته او زه وریندار مې وریره مې
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه
او ورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو
ښه څنګه خوشحاله استئ دې کار سره څومره راحت استئ مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډېر خوشحاله یو دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه یې موږ کور کې مصروفه یو اوزګارنی یو او بل دا چې د کرونا شرایط ته ګوري باندې اسنه چې خلک وظیفې هم لري په کرونا استي موږ ښه درآمد هم لرو د مصروفیت نه ښه عواید هم لرو او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده ځکه چې موږ کور کې یو خپل کار هم ترسره کوو فامیل ته هم رسیږو میلمهداري هم کوو چې ته ځو هم او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم
دا ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاق لرئ که څنګه
اول خو د مور مې موږ ته زده کول ټولې موږ زده کړي خو اوس چې پیشاف شوی کتلاق لرو بیا موږ ته همغه عکس رالیږي بیا موږ همغه عکس ته ګورو همغه سې چرمې پې ماته
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې ده زه خپله مریره مې هم ده او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومک
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ دلته یو بله خوراک هم ده ګرچې وړکۍ یم ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي ګران نوم دې راپېژنه
زما نوم زهرا ده د ولایت کابل نه
ښه زهرا جانې ته هم کار کوې چرمې ماته
هو زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زه دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چرمې مې هم زده کړې دي بخمل مې هم زده کړې
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې
آفرین آفرین بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي
هو مکتب ته ځم شپږم سم کې مکتب ته هم رسېدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم
ډېره زیاته مننه نو هیله من دي چې ټوله کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي ډېره مننه کوم دوستانو دلته زموږ ورور هم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي دې خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جانه ځان راپېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیریتي ده د معلوماتي قور رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې موږ ته ماتی موږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپلی ګنډو خپلی جوړو
سر یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار
والا ډېر ګټې لري ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کېږي او لکه یعنی منګه حصہ څو سینه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټایسه د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي.
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي حتی واړه مشمان په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم دې میړه ده هم دې ښځې ده هم دې ماشومان ده کرا ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوا دنګله لري خپل ژوند کرا برابر ده ښه خوشاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنۍ شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي
اوسه مې دي بافتو د سیوندو چاکټو خولې د شان مې ستدي کوي سم په سی خو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکټونه مې کول لور ته مې کمی سم جوړو خو یعنی وسم وظیفه تر سم وظیفه مې ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېان مې ستدي چاکټونه مې ستدي پتلونه کو نه ورشې مې ستدي کړي مې دي ډیر مې کړي بچان ته مې دي سوچ و بچان مې چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکټونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو سیخو پو داخه با کول بمی آتا ورطا چا وره وره بلوزا کونه بمورتا چوره و نیم قوله خو واس مصرفیت داخه وزیفه دن سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوگه نو وقت ماتا نپیدا که مورتون ورازی وری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم.
اروا پوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغیز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نه وزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي که هغه علمي کارونه وي یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړي ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده او لومړنۍ ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپوه روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارف وکړي، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیا وي، ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل ولري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي، او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کومو بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمه دوزی، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې، او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.